اته بجې شپې احمد شیبریم سلامونه. دا سجی رادیو د دې سات په خبرونه کې ازادي میل ملرو او اساسي او بشري حقوق پروګرام وړاندې کوو. خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه. جرمنی، هالند، کاناډا او استرالیا غوړي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د شوزو د حقوقو په تړاو خبري وکړي. د هالند حکومت چارواکو ویلي چې د خبري د پنځنبه پورس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ناسته کې مطرح شوې دي. په ملګرو ملتو کې د هالند بشري حقوقو استازي کاتیا لاسیور وویل چې دا وړاندیز د عدالت په نړیواله محکمه کې د یو بالفعل بهیر په لور لومړنی ګام دی. میرمن لاسیور لا افغانستان تر نیویارک افغان شزی د عملی اقدامات غشتون کې پونم ناسته کې وویل چې دوی د دې مذاکراتو د پیل غشتنه کړي او دا د عدالت نړیوالې محکمې د بهیر پلو لومړنی ګام دی. نو موړی زیاته کړه چې خبري اترې کومې پایلې ته ونرسي شي دوی به منځګړیتوب ته مخه کړي او په خبره کې منځګړیتوب هم نتیجه ورنکړه موضوع به د عدالت نړیوالې محکمې ته وسپاري. یو شمېر هیوادونو په دې غونډه کې وړاندیز وکړ چې له طالبانو سره هر ډول ډیپلوماتیک روابط باید په ټولنه کې د ښځو له نقش سره تړاو ولري. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرات د اقتصادي مرستیال دفتر وایي په روان مریض کال کې په ټول افغانستان کې 252 پروژې منظوري کړې دي. د دفتر په خپل اکسپانه کې په خبره کړې بیان کې ویلي دي چې دا پروژې د روغتیا، ترانسپورت، قانونو، مخابراتو، برښنا، د اوبو مدیریت، پوهنې او صنعت په برخو کې د 40 میلیارد افغانیو په لګښت عملي کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه ادارې ویلي چې د دې پروژو په عملي کولو یې زرګونو کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت په داسې حال کې دا خبرې کوي چې په افغانستان کې دننه اکثر افغانان د بد بشري او اقتصادي وضعیت ترڅنګ د بیکارۍ شکایتونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په اروپا، امریکا او افغانستان کې د شری ویروس بیا خپرېدو خبرداری ورکړی دی. په غو اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام د BMG په نامه خبرونه خپره کړې ده ویل شوی چې په اروپا، شمالي امریکا او افغانستان کې د شری پیښې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. یوازې د اروپا په هغه برخه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان تر څارنې لاندې ده د دغې ناروغۍ 128,000 پیښې ثبت شوي چې په ټکو یې له 1990 کال راهیسې بې ساري دي. د یونیسف د شمیرو له مخې په افغانستان او پاکستان کې هم د شری ناروغۍ پیښې زیات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د تورخم لاره به تر هغو خلاصه نه کړي چې طالبان په پوله کې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونه نیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ادعا شوې ده چې د دې پولې د تړلو علت چې 22 ورځې پرې اوړي د طالبانو له لوري د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوستو جوړول دي. پاکستان دغه راز ادعا کړې چې د افغانستان له لوري دغه ډول هڅې مخکې هم بیا شوي دي او پاکستان خبرداری ورکړی و. خو طالبان ادعا کوي چې دا تاسیسات د افغانستان په خاوره کې جوړوي. د تورخم د دروازې له بندېدو سره دواړو لوریو ته په زرګونو لارې چې تجارتي مالونه پکې دي بندې پاتې دي او له دې عمله د دواړو هیوادونو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا د حکومتي لګښتونو مسوده تصویب کړه چې له دې سره د حکومتي چارو د جزوی بندېدو مخه ونیول شوه. د جمعې په ورځ د سنا 45 غړیو د دې بودیجې ته موافقی او شپش 55 نورو مخالف رای ورکړي. دا مساوده هغه وخت تایید شو چې د سنا د اقلیت مشر چاک شومر په ګډون یو شمیر دموکراتانو موافقه ورسره وکړه. د جمهور غشتونکو تر واک لاندې اساسو جرګې د اونۍ په پیل کې دا مساوده تصویب کړې و او حکومت د مارچ د 14 تر نیمې شپې وخت ورکړی وو. که سنا تایید نکړي حکومتي چارې به په جزئي توګه بند شي. دا بودیجه حکومتي لګښتونه د تیر مالي کال په کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر کموي او دا پیسې پوځي لګښتونو ته ځانګړي کیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل خواله رسنۍ سوشل ټروت کې چک شومر ته مبارکي ورکړه او د هغه زړورتیا یې وستایله. وسم دوه خبرونه لرو، ازادي او اوریدونکي او نیمه نړۍ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره. درنو دوستانو سلامونه می ومنی
مېرمنو سره ما سلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ورباندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو، دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ.
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندګانو ته امر کوي چې له بل هر وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس روباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې دې ډېر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په قار سوي دي، وخلي دي. تا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته په کار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته، خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
بلکل، ما هم عمل درلوده در روژه میاشت کې، نو غیر حق با ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دی په روزه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي، غصه کوي، لږه کار نه لاس واخلي، ځکه خه کار نه ځخ خپل هم په خپل کارو پښیمانه یم او لنورو خلکو څخه هم غواړم چې کدوې عمل لري نو دغه وخت د روزه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې لدا سه مشکلات سره مخ نشي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي. په روژه کې دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ول ډیرای نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي. پروژه کې په مرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حالې چولې وي. روژه ماتي باندې سوب نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه. ول رښتیا هم دا خبره باید مونږ چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزل دې خو سره ډیر مخکې پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دی زاید خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاری وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي. په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غوسه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتې په وخت کې یا د دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په میرمنو باندې باید غوسه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلی دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غوسه په بل چا نشي سړولی نو بیا مرمنې بیچارهګانې رئیس سار کې په هغوی باندې دغه غوسه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي د دې پر ځای چې غوسه وي کې د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیږ شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو مام نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په ارامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابې وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي ده په غاړه ده، په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه هم هغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمنې یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دینه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي بعد څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغه کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغه کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه که مېړه بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي وده کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ کا، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځې رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویې ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خور هم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لور هم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثر بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي. هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې، بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي. دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی دی، هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هم هغه خپل ژوند په نظر کې راولي، او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان کې ډېری خلک د ژوند لپاره ډېر لنډ فکر لري، هماغه خپل کورنۍ چاپېریال کې د دوی فکر محدود وي چې په هماغې باندې راټول وي، چې مثلا همدغه ما کورنۍ ده او مېرمن مې ده، او خپل هغه ټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په هم خپلې کورنۍ باندې کوي، د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم، یعنې په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغې دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي که نه، نو باید چلند ورسره ښه وشي. نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې واله سي، هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې واله سي لږ نه وختي زما لپاره روژه ماته تیار کړی، ان بل وایي ما په دې باندې واله سي مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوی. نه تنها شي کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تاسو روژه نیول دا هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار هم دې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چکې؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشئی توکو باندې روک دي، دوی هغه پروژه کې خپلو نشئی توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشئی توکي دي، په نشئی توکو روږدي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي، چون داسې روغ دي هم نه چې ولا سړی دې روغتون ته د وړو وي، خو ولې محتاج وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري، بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې د هغه په مېرمنو باندې وباسي. سره له دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یې هغوی وایي ټکي. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي، ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي لوبې جنگ ژړا خندا دا په ځینو نارینه باندې بد لګي، هغوی به چون نشه یي توکي به هم نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایي، خپله څه کوئ؟ کېدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري، نو میرمن مې یو کار وکړي زمونډه کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومان وېد کولو کې، د ماشومان په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زله مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشه د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمال وړ کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتېږئ. نو دا غوړي چې په دې کې زنه کم غیرت ګورم، په دې کې زنه کم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شریعي لحاظ او هم زمنګ او ساز په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاسېږي د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاسې کې پښتمې تیار کړي، هغه په قطره پاسې چې راځي پښتمې تیار دي، یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم، بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چې تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس ته ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخ ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله په همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام له نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله عتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپله ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجې کوي، وهل کوي، روژه یې نه قبلېږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا ندرست او نادل نه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم د مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه وو خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي. د کور ټول کوم کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. د خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سړی ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري. نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیاته اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلو په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
درمنه دوستانو و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظر روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00 420 24 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې یاست. الله مو مل او ملګری.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لاره چې د روژې د مبارک شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ځینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولت غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګ شوې. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي، کنه په زوره به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یوه کتونکي سره مرکه لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ورکه شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسئ. پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر دا ده، زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته به نه ګورو. یو څه تکلیفونه چې په ځان باندې تیر کړو، موږ افغانان الحمدلله غیرتي خلک دي، د خپلو مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپله یو د بل سره مرستې وکړو، نړیوالو مرستو نه به خلاص. نړیوالې مرستې چې دي سیده په ظاهرا به یو څو ورځو لپاره به یو خوشحالي او وسایل لري، خو له دې سره دوامداره دردونه، دوامداره غمونه او دوامداره تکلیفونه تړلي. ځکه یو موسسه، یو هیواد هم بې هدفه د یو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کې چې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي. زما د افغانانو وروڼو ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبان ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سي د نړیوالو مرستو نه. تیر سي، هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره، یعنې ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي، باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه، نو ټول چې دي زیات بېوزله دي، خواران زیات بېوزله دي. څو لسیزې جنګونه وه، په جنګونو کې در بدره وه، نو اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شیان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، د هیچا وس هم نه پرسېږي، د زیات خلکو وس نه پرسېږي دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمدی یم د هلمند نه، نظر در سره شریکومه. یقینا ډیره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي، او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنګ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلې دي. نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. لامو سات، السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمیدالله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ. غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه وي، ډېر داسې کورونه شته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او ډېر خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې ویتمان دي بعضې کورنۍ، نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه یې درښیم چې مقصد نه دي سهار او د ماښام ډوډۍ لري، نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک، نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه اوسه کال چې مهاجر راغلي، هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درملو روپۍ نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ نه. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېره خوندوره ګټه ده. دویم، موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې د اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي، هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام علیکم. جوړې په خیر خیراتی قرارې دامن د خیر خیراتی ملګري شې د خپل شش پی ورځ په خیر تیرېږي. موږ د وروره موږ دا مشکلات رلو چې موږ د تذکرې مو د هرچي دی او په مربوط خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو، نه په دغه ګډېږو واده ورېدل، او کنه مځکې مو د هرچي په دغه د تذکرې مو د هرچي دی موږ پر سرت پرتو یو. موږ دا مشکلات رلو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو. هتن نه جمعه ته 1500 کور دي، ورور نه کلینیک رلی نه مکتب رلی او نه مشر ستا یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مون د در بدر دی خلګم دی شل کال انقلاب پر تیر سورو رګونو مردا شکاترلو.
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته په دې هیله چې روغ جوړ بستی. شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجنه دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده، یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکترانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او په جدي اقدامات وکړي. دا مې څه وم پیغام دی روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نوه اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژوي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بے دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د په بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي، خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د تراس او ډېر هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لا هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبختانه د تعصب سره هیڅ نوه رحمدلي نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه کومه ایده چې دوی کوي وایي چې ٹی ٹی پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستې جوړول ته نه پرې دی ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیرو ما اغه لپاره نه پرې دی او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي وخت رسیدل دی یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلکو وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي
اوس په میزو سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر رامنځته دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی هغه په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګواکې دغه جګړې رامنځته کیږي د دوی لوري دغه بریدونه ترسره کیږي خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوری نظام کې دا ستونزه حل شوې نه په اوس کې فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي
یو خاص لامل دغه ده چې هره کړنه که یو طرفه واوسیږي هغه سر ته نه رسیږي یعنی زه تفاهم غواړم زه مذاکرات غواړم زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي دا غي سره ورته شپنه بیا بریټ کیږي تجاوز کیږي نو دینه لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي زه اوس څه وکم زه ناسم مزه جنگ نه غواړم زه خپل پوسټ جوړول غواړم د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم زه هغه د
ادعا امیدوي سبا یو شمیر په دې باور دی چې پاکستان غواړي د ډیورن کرخه متنازع کړي او په کابل کې لوکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورن کرخه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی ستاسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور ده د هغوی د صلاحیتونو نه ده یعنی ټولو نه ول زه یو شی وایم دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله دا خو د عوام مسله ده دا د ملتونو پورې مربوط ده دا د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه داسې یو چاپیریال داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی او نه یې وړاندې کوی شي د رسمي کرخې دغه د فرضي کرخې په موریده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوي و د انګریز لخوا نه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره یعنی هغې سره هغه شوی ده دا تفاهم شوی ده نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هغه هیڅ نه و آمادګي دواړو خواوو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسیږي زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګریوان د مخامخ ده باید په هغې باندې کار وکړي
ډېره زیاته مننه
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیک هیل احترامات میو منه د ازادې رادیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم همدغه وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایمه دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی نو که هر چاته معلومات دې ورورې او بیا د سل همدردی را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي ورته وش ماری وای ما 0 وسو او شپغت یا شپک شپیت 1550 او بل ایم ٹی این نمبر دے 0 وسو 28903 900 سلور. داسی معشوم کال کی گنا در کشے نو کورنے اور کشیڑا زیات خفت پدی ہے چار یو ملگری تے پلاس رغلے نو پدا غش مارو دے رسرا برخ واخلی ماری ور ترستی کی بیا ہم تکرار او مست پر او سو او شپگا کیا شپک شپیت 55 سلوی 0 وازیا ات 903 900 سلور. افغان شمارم ور تکرار او ما 0 پورا او سوا 900 سلور سلوی 900 یو سلوی. پدی ہل چ پیغام رات بار بار نشر کے او پیغام می دیکھ سکت من نشر کے دیر مننا باقی خوب خسن او دللا پم.
السلام علیکم تڑی مسج جوړ اس په خیر اس عبد السلام نمیږم شیدای څخه می علی کنی ولید یرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازم په یم نشر کی عبد الرحمن نمیږي د خدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره کی دی په دغه لمبر دی زمر سره اړی کیونی سی والسلام.
ګران اور عبد السلام تاسو خو خپل نوم او دورکسی عزیز نوم اخیستی دی خود تلفون شمیره مو نو ذکر کرده نو زستا سو داغه دا واتساپ شمیره چو پا کمپیوتر که مو پیدا کرده گران او ریدون کتل ولم 0035 3 4 3 2 4 8. شمیره یو زلبیات کرده 0035 3 4 3 2 4 8. گران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز دیر ریڈیو ٹول کارکونکو اوریدونکو تسلمونه وړاندې کوم. هیله منم چې ټول برات روغ جوړ خوښ خوشاله کو سم چیرې د ورکو عزیزان خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکی مژ یو دوست ورک دی 13 کاله 14 کال عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغه ورځ ما سره په دغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 8 2 5 0 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0. کچیر دې زما ژغه په لاوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلی مې هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه رکسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایې ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو زه صدا ولید هلمند ولایت مساکلا ولسوالی ته خبرې کوم. ما یو ورور دی او کال کې د کور نه درک سوې دي چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا وخت موږ کور نه مرجو ولسوالی کړی مرجو ولسوالی ته تللی دی. یاره که په دغه معلومات لري په دایښ ما زموږ سره څنګه وي 0 8 2 4 9 8 0 4 1. د دنوم اسنه بسم الله جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبدالوکیل کاکا زوی تقریبا 15 کاله عمر لري. 10 کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلې خو په قچیاکي لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د له غمجنې کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 0 8 تکرار 0 58 15 15 1 0 8 نبی الله زابلی د محب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسې میشنی اوریدونکي عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی، نو که چیرې خان محمد زما غږ پخپله اوري یا یو بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري، د مهرباني د طریقې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بي سیم شمیره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح سره تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یې همداسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه ویدی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابه ده، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندې درک ورته ستام. نو یل کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وایم 0 0 6 0 8 0 9 1 5 2. نو هیله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوند خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کاری محمد طیب، دا زموږ را جانې دی. دا څه ده چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته سوی دی، چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا خپل شماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 0 4 1 8 8 په پای کې 2 دی 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 0 1 1 2 8 0 9، یعنی 0 0 1 1 2 8 1 9. په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعت جوړ وسه د نفر چې ده شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادراکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0032 1211.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته، د غزنې دغه یې ورک شو، ته اوس معلومات نه لرم. نو ما ته هیڅ معلومات نه کېږي، دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0032 8 4 1 0.
اوریدونکو، په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغان